د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبري مجلې کې زه احمد شبر له تاسو سره هم تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه هم اورېدلی شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې کابل ښار ته څیرمه د قرغې پر تفریحي سیمه د وسلوالو د برید په اړه ګڼ مطالب لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه سره اورو. فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نن په قرغه کې دغه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله په شدت غندلې ده. د نوی زیلند مطبوعاتي سرچینو تایید کړ چې په کندهار کې د دوی دوه ډاکټران له بمې چاودنې څخه ژوندي وتلې دي. د پاکستان حاکم ائتلاف نن د صدارت لپاره د راجا پرویز اشرف نوم معرفي کړ. د وروستیو رپورټونو په حواله په قرغه کې پر سپوږمۍ هوټل د حملې د تلفاتو شمیر شل تنو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د افغانستان د ځواکونو د فعالیت څرنګوالی ستایلی او په یوه اعلامیه کې وایي چې د حملې څرنګوالی په دې کې د حقاني شبکې د لاس ترلودو نقشې څرګندولی سي چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت لري. جمهور رئیس حامد کرزی هم پر سپوږمۍ هوټل د پرونی وسلوالي حمله شدیده غندنه کړې ده. د جمهور رئیس له دفتره نن خبر سره اعلامیه وایي چې دا حمله د افغانستان دښمنان کوي او دا د هغوی د ماتې علامه ده. پرون وسلوالو کسانو پر سپوږمۍ هوټل باندې د شپې په تاریکه کې حمله وکړه. د دې پیښې یو عین شاهد وایي
موږ ډوډۍ خلاصه کړې وه، تلو د کور خواته پوږمۍ دروازې ته چې راورسېدو اکاونټر ته ټکان زیات شوه. درې نفره یې ما ولیدله. په درو نفرو کې دوه عادي د ازموږ تیس په پښتنو جامه چې د کالي دا اغوستي وه ډېر نورمال.
جمهور رئیس حامد کرزی د حملې د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نوی زیلند مطبوعاتي سرچینو نن تایید کړ چې په کندهار کې د دوی دوه ډاکټران له یوې چاودنې ژوندي وتلې. د سر سریب نړیوال ادارې وویل چې پرون په کندهار کې بمې چاودنه وسوه او د دوی د صحي کارکوونکو یو شل کسیزه ډله چې د کار خواته روانه وه هدف ګرځېدلې وه. دغه دواړه د نوی زیلند ډاکټران سرسري زخمیان شوي دي. په هرات کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت اوبو رسولو یو پروژه نن پرانیستل شوه. د ازادي راډیو خبریال وایي دا پروژه د جرمني د مرستې په پیسو ترسره شوې ده. په هرات کې چارواکو وویل له دې سره به په لشتلژه یو لکو کسانو باندې د څښاک پاکې اوبه ورسیږي او تمه ده چې په هرات کې له دې سره د څښاک د اوبو نرخ راټیټ شي. د پاکستان حاکم ائتلاف نن د صدارت لپاره د راجا پرویز اشرف نوم وړاندې کړه. او راجا پرویز اشرف په د نن ورځې په وروستیو کې د پارلمان د استازو د مجلس تخوا تایید سي. د استازو په مجلس کې د پاکستان د پیپلز پارټي او ورسره متحدو ګوندونو اکثریت دی. نن د پاکستان د پیپلز ګوند یو عمده غړي سید خورشید شاه په اسلام آباد کې خبري اعلان وویل
مشکل فیصله می
دی. وایي د درویو ملګرو له منځه د یونم غوره کول سخته پریکړه وه او د ګوند مشرتابه له خپلو سیاسي متحدانو سره تر مشورو وروسته له ما هیله وکړه چې د راجا پرویز اشرف نوم د وروستي انتخاب په توګه اعلان کړم. راجا اشرف د پاکستان د پیپلز ګوند د وفادار غړو پیژندل کیږي، خو د ډیرو پاکستانیانو له نظره ډیره غوره کاري سابقه نه لري. د مصر د حاکمی پوزي شورا له خوا د پارلمان د لغوه کېدو د پریکړې په ضد نن هم د قاهرې په تحریر میدان کې د خلکو اعتراضونه دوام درلود. تامر نجم په نوم یو اعتراض کوونکی نن رویټرز تلویزیون ته د خپلو غوښتنو په ارتباط وویل
اهم المطالب اللي مطالب بها ان مجلس الشعب يرجع.
دا وایي زموږ همدا غوښتنه د پارلمان برحاله کېدل دي. موږ غواړو چې محمد مرسي له هیڅ ډول مسلې پرته د جمهور رئیس په توګه معرفي سي او موږ د خپل پاتون د اهدافو ترسره کېدل غواړو. د ترکیه حکومت وایي چې په وروستیو کې ګنج میر د سوریه څخه پوځي جنرالان د وضعیت د ناکرارۍ له امله دغه هیواد ته ورتښتېدلی دي. نن د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت وایند سلچو کونال په استانبول کې خبریالانو ته وویل تر دې نن سهاره پورې چې زه خبرې کوم له سوریه څخه د راتښتېدلو کسانو شمیر 2500 باندې اوړي. د پوځیانو د راتښتېدو شمیره هم لوړیږي. تر اوسه لږ تر لږه 12 جنرالان ترکیه ته راتښتېدلي دي. دغه پرمختګونه په سوریه کې د وضعیت د خرابوالي اندازه څرګندولای سي. رپورټونه وایي چې نن هم په سوریه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د اپوزیسیون چارواکو او د دې هیواد د دولتي تلویزیون په حواله 15 تنه د حلب په ښار کې وژل شوي. په سوریه کې د اپوزیسیون په پلوي د بشري حقوقو د څارنې ویډلې ویډیو خپره کړې ده چې د لږ تر لږه 16 تنه د وژل کېدو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په سوریه کې د هغو کسان شمیر یو نیم میلیون ته رسېدلی چې عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د بشري مرستو د هماهنګۍ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې لږ تر لږه 15,000 کسان په ادلیب ښار کې او 2,500,000 کسان په هومس کې د مرستو لپاره عاجله اړتیا لري. په ناروی کې د اندرس بریویک مدافع وکیلانو نن محکمې ته وویل چې د دوی موکل باید د خپلو اعمالو د مسؤلیت اخیستلو لپاره له دماغي پلوان نه روغ وګڼل سي. خو وروستی خبر وایي چې په ناروی کې د دغه مجرم محاکمه نن پای ته ورسېده. پر دې مسله له 13 ورځو د عیني شاهدانو او مدافع وکیلانو ترمنځ بحثونه وو. د اوسلو د محکمې قاضي وویل چې وروستی حکم به د اګست په 24 اعلان شي. او د یوروزون د 4 عمده غړو هیوادونو مشران نن په ایټالیا کې پر دې غونډه لري چې په اروپا کې د پورونو له مسلې سره څنګه برخورد وکړي. د ایټالیا، فرانسې او هسپانیا مشران به شایي پر جرمني فشارونه راولي چې د اروپا په ځون کې د پورونو د مسلې د حل لپاره هڅې زیاتې کړي.
دا ازادي راډیو مازیګرنی خبري مجله اوري. په روانه خبرونه کې مو وړاندې کابل شهر ته چیرمه د قرغې پر تفریحي سیمه د طالبانو له بریده خبره و چې نږدې 14 ساعته دوام وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت وایاند وایي
دا پیښه چې په رامن کې شول په قرغې کې پای ته ورسېده. دغه څلور انتحاریان او ترستان چې راغلي وو هغه هم لمنځه ولاړل.
د همدې قرغې د برید په ارتباط مو یو عیني شاهد هم راښخولای.
په درو نفرو کې دوه عادي کالي دا اغوستي وه. دا پرتلې ورسره وې او مهمات یې په کافي اندازه دارنه پرسره وه.
په خپرونه کې به مو له دې هم خبر کړو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپلو یو شمېر دفترونو د تړلو تکل لري.
کله چې موږ وو چې موږ غواړو په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفترونه وتړو، دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغه دفترونو کې خپل فعالیتونه بندوو.
د امریکا د دفاع وزیر سرګندونی د القاعده شبکې د ضعف او قوت په ارتباط خبره وو. تر شپږنیم بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کابل شرط چیرمه د قرغې پر سیمه د طالبانو بریت پای ته ورسید. دا حمله چې تیره شپه د یولس بجو خواته د سپوږمۍ پر رستوران پیل شوه 14 ساعته دوام وکړ. د دې پیښې په ترڅ کې ملکي او امنیتي کسان وژل شوي دي. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريالې جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
وسلوالو طالبانو په داسې حال کې په دې سیمه بریټ وکړ چې ډیر شمیر خلک دلته د تفریح او د شپې ډوډۍ خوړلو لپاره تللی و. د کورنۍ چار وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه په دې پیښه کې 22 تنه مرګ شو بلاوختي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مړیو او ټپیانو کې 4 وسلوال مخالفین هم شامل وو.
دا پیښه چې پرون رامنځته شول په قرغې کې پای ته ورسېده. دغه 4 انتحاریان او ترستان چې راغلي وو هغه هم لمنځه ولاړل. کوم متاسفانه مرتي تلفات درلود. یو ګنشه منګران هیوادوال د ډېر ستران کول دوی شهیدان سوي دي. د 12 تر 15 کسانو پر شهیدان سوي دي او د ټپیانم دي ملکی ته وګړي. نو اوس کاملان صاحب ته څه سوي دي؟ نو تحقیقاتي او بررسي ټیمونه تل صحیح کار کوي.
د د پوینه خی د وژل شوی او ټپی شوی کسانو په شمیر کې هم بدلون راشي. خوای چې په دې حق لای سیړنې روانې دي. قرغه په کابل کې یو له هغو سیمو څخه ده چې کله کله عام خلک د میلې او تفریح لپاره ورسي. د سپوږمۍ په نوم هوټل په دې وروستیو یو دوه یا درې کلونو کې د کورنۍ لپاره جوړ شوی وو. خلک به د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل او ځانونه به پکې آرام احساسوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدان چې تیره شپه دغه هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللي وو وایي چې دغه هوټل ته ګڼ شمېر کورنۍ هم راغلي وې چې د مرمۍ او غږونو ډوډۍ ورباندې زهر کړه. یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې ووایي:
تیره شپه لس نیمې بجې وې چې زه مې له ورور سره سپوږمۍ هوټل ته لاړم. د نورو شپو په پرتله ډېره ګڼه ګوڼه وه. داسې کومه ځانګړې میله نه وه. یو څو کورنۍ هم راغلي وې. موږ له هوټل نه راووتو او د پله پر سر یو څو شېبې ودرېدو. پولیس هم الته ګرځېدل. موږ چې راووتو نو لږ لرې شوي وو چې غالمغال شو او د موټرونو او د مرمیو غږونه واورېدل شول. نو موږ هم د کور په لور روان شو.
دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا دا ډول سیمې په نښه کېږي، بلکې مخکې هم څو ځله له دا ډول سیمو نه په استفادې سره په حکومتي ودانیو جګړې پیل کړې وې. سموده مخکې وسلوالو طالبان په یو محل څو حکومتي ودانۍ په نښه کړې چې په هغو کې د افغانستان ملي شورا، د افغانستان د ملي امنیت ځینې دفترونه او د امریکا سفارت شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ ولسمشر حامد کرزي د هیواد له درې ګونو قواو سره په غونډه کې وویل چې دوی کولای شي له 2014 کال وروسته خپلې ټولې چارې په خپل لاس کې واخلي.
روسي رپورټونه څرګندوي چې د قرغې پر تفریحي ځای د بریټ په ترڅ کې 40 کسان وژل شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په وژل شویو کې 15 ملکیان دي، 4 ساتونکي او یو هم پولیس دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د کابل د نن ورځې حمله چې له تېرې شپې پیل شوې وه د حقاني شبکې لخوا ترسره شوې ده. جنرال جان الن د دې حملې په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل ستایلی دی. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د رضوان مراد په رپورټ کې.
جنرال جان الن ویلي د کابل په قرغې سیمه کې پر یو هوټل باندې ډله ییزه حمله د هغو وسلوالو لخوا شوې ده چې په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو څخه د افغانستان ملي حاکمیت ګواښوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په خبره شوې اعلامه کې وایي د دې بریټ له نښو نښانو څرګندېږي چې دا په پاکستان کې د میشتې حقاني شبکې لخوا ترسره شوی دی. جنرال الن ویلي دا حمله په داسې حال کې شوې چې د هغه په وینا د افغان حکومت وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې په کابل کې د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس ګډوډ کړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي په دې کې شک نشته چې په دې بریټ سره وسلوالو غوښتل ملکي وګړي پنهخه کړي. جنرال جان الن په خپلو خبرو کې د دې حمله په وړاندې د افغان پولیسو او ځانګړو ځواکونو عکس العمل ستایلی او هیله څرګنده کړې چې افغان ځواکونه به په راتلونکو کلونو کې د خپلو خلکو د ساتنې او امنیت ساتلو جوګه شي. افغان او نړیوال ځواکونه حقاني شبکه د هغو ډلې سو بریدونو چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ترسره کیږي مسؤل غني. افغان امنیتي مقامات ویلي په قرغه کې پر سپوږمۍ هوټل باندې په شوې حمله کې د وسلوالو په شمول 40 کسان وژل شوي دي.
په افغانستان کې د نټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن د قرغې د حمله په اړه وویل چې په دې پیښه کې چې د دې پیښې له نښو نشانو داسې ښکاري چې د حمله په پاکستان کې میشته د حقاني شبکې کړې وي. پر قرغې د بریټ په وخت ګڼ ملکان په سپورمۍ رستورانت کې وو. یو له دغو کسانو چې د حمله په وخت په قرغه کې وو محمد شریف علي کوزای دی. د پیښې له دې عیني شاهد سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد مرکه کړې.
کدا قصو کې چې په سړ ډول سره وسوال راغله وتل حمله څنګه شروع شو؟
حمله دا شو چې موږ ډوډۍ خلاصه کړو تلو د کور خاتم پښمې دروازې ته چیرې ورسېدو اکاونټر ته ټکان زیات شو. نو زموږ انډیوالان هم سره تیسو ځما دا یو انډیوال پات سو د دروازې مخته ول مشکل بنې هم ورسته پولیس دغه داسې یو نه پاره د پرجلار خښته سو پرمومي د ازنی چې پرجلار خښته سو بل نه پاره داسې د یو جوس جوړي پرغلار باندې خښته سو.
الکوزه سب کته سو دا وایس چې دغه وسله والو شه حمله وکړه په سپوږمۍ رستورانت باندې د 60 جامع غوسته ده.
درې نفر ما ویلله په درو نفرو کې دوه عدید از مشتس په پښتنو جامع چې د کالی دا غوسته و ډېر نورمال بلی چې نه درلوده پرتلې ور سره وی او په مهمات په کافي اندازه دار نه پر سره و. صرف یو نفر چې ډېر ښه ځوان مل می دی او هغه ځوان انتحاري و په ټلیفون کې دغه خبرې د چا سره وکړلې
سی ویل
حمزه صاحب او کدس د چا نوم یې واخستی دغه حافظ صاحب دغه نوم یې واخستی چې ماته دعاوي کوي نو موږ لاړو. نو په دغه حالت کې ډېر وحشتناک پېښه و. زموږ مخ ته ډېر شایسته ځوان ویشتي اولې په شک ویشتي د چکر ول بیا په سینه کې تقریبا 4-5 مرمۍ د کلاشونکوف
ویلکی چې وای د زنه حمله کوم کې داسې چې د پولیسو په جامو کې تاسو داسې سولیدل
دا یو نفر انتحاري چې د پولیسو په جامو کې او دا بل د دوه نور چې ما ویلل درې نه پر مخ په ویلل دا په نورمال عادي جامو کې وای
د عام خلکو سره چې دلته چون ملمانو د حمله په داسې وخت کې شوی و چې تقریبا 2-3 ملمسیا وي د خلکو سره د چلن څنګه او په خلکو امډزه کولې څنګه
اول پښتنه نه و اول به پرسان کار و چار څوک په مخورلې خپل ټوپکانو سره و ډېر په شدت تر نه نوتل ولې فکر کوم د خپل د غسره شخړه سوچون موږ اخواته وو د دې اخواته د مرمۍ ډېر اوازونه سرغوش کېدل ورسته چې اخواته رانه وتل دا چې دانه دانه چار څوک په مخ ورتلې خپل د درې ټکه کول جن تل
نه تخپل دلته به چون دغه حالت خو ډېر سخت حالت دا چې اټکل د کول شو چې سپر شمیر خلک به دی وشتل شوی به یا به مړه جوبل به وي
ولا تقریبا نس نږدې شاو خا 50 شپې تو کې ستلته ملمانه و نه وخت وو ملمانه تقریبا سره تللې و کني د جمعې په شپه بیر بار ته جری دغه 50 شپې ته نه پاره ماتر سرګو سو ورسته چې د کومندو د پولیسو پښتنه وکړل دیارلس نه پاره موجو چې په دغه لاندې ځای کې وروتلو درې نه پاره زموږ د مخ وبوتور ولیده دغه 45 نه پاره و شاوخه
خپل د امنیتي ځواکونه کوم امنیتي ځواکونه په لومړي سر کې راورسېدل او دوی د دې په ځد باندې عمله شروع کړل
اول پلاس سپیشل فورس ول د پالیکوفتر ته لو کې د ډېر نږدې رااله موږ اشاره سره وکړل چې مقصد موږ دلته دغه بیا دی بلاړه د دوی درې تقریبا ډېر وخت دلته تیر کی دوه م پلاچ لاله مش سر پیدا کوینه اشاره مرتبه کړی بیا نه راغلی
عملیاتو کې شد امنیتی ځواکونه له خوا وشل پدې کې بهرني ځواکونه هم وو
او بهرني ځواکونه مو خو ډېر ضرورت واغه کمانډو
خپل د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې تاسو خپل ته هر څه لیدل عام خلکو ته یا دلته کوم خلک ایثار پاتو د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې خو د خلکو ته ځان نه درسه
نه ته فکر کوم چې هیڅ نه رسیدلې په خاطر دې چې کله چې زره وته ما تسلیم دای شي درلودي چې زباید راوځم د شپې دلیل دا و چې ما سر دوه نور انډیوالان واغه په وازی په دې نه بلد زور سره پات سم نو دغه مشکل او هغه بیا ماته راتول چې شاس جناس راوتلې ته بازي پولیسو خلک واغه بیا تاثیر ممکن یو مشکل پېښ کړي
د قرقې د بریډ د یو عیني شاهد څرګندونه مو اوریدي البته که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي هلته د قرقې د بریډ په ارتباط فلم هم لیدلی شي په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې غواړي چې یو شمېر دفترونه وتړي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو
جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای ل نیویارک څخه د ملګرو ملتونو د یو راپورټ مخې وایي ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت ملګرو ملتونو خپل ځینی دفترونه په افغانستان کې بندوي او په دې هیواد کې پر خپل راتلونکو رول کتنه کوي موضوع د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دفتر لویاند نظیف الله سالارزی سره اسمت څاروان شریکه کړی ده د
یوناما غوړي چې د
افغانستان د مرکز سره ورو
یو نما غواړي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپل دفترونه بند کړي د دې علت څه دی
ملګرو ملتونو په دې بند تصمیم نیولی چې یو شمېر دفترونه خپل وتړي دا چې په کوم ځای کې وایي او په کوم شمېر وایي د دې جزئیات نه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي ځکه چې موږ خپل وړاندیزونه د خپل مقر ته په معیار کې د ملګرو ملتونو هغه مقر ته په معیار کې لیږلي دي او تر اوسه پورې یعنی د دې مسلې جزئیات لا نه هیڅ ونی دي ورته لاته څه چې ولې موږ دا دفترونه په افغانستان کې تړو د دې لپاره چې موږ وکول شو خپل فعالیتونه د افغانستان د لیک د بهیر سره په سمه توګه برابر کړو د دې لپاره دا ضرورت لیدل شوی دی چې دا دفترونه یو شمېر دفترونه وتړل شي او موږ وکولای شو چې خپل فعالیتونه د افغانستان د هغه ملي پروګرامونو سره برابر کړو یا جوګه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو او د دولت لپاره د لیکو وړدي
سلرزه صاحب د سویل شوی دی چې ملګری ملتونه د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه یا نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان ووزی دوی هم غواړي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې محدود کړي کله چې نړیوال ځواکونه ووزی خلک وایي چې د ملګرو ملتو اړتیا لا زیاتېږي
د ملګرو ملتونو د دفترونو تړل په دې معنی نه دی چې مونږ په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کو یا هم د کال 2014 نه خاطر مونږ په افغانستان کې پاتې نشو دا په دې معنی هیڅ کله هم نه ده ملګرو ملتونو په وار وار سره دا ویل دي چې د کال 2014 نه خو به هم د افغانستان د خلکو او د دولت سره د پاتې کیږي او تر هغه پورې چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو مرسته ته اړتیا ولري نو دا سازمان به د دې خلکو او دولت سره په څنګ کې ولاړ وي یعنی کله چې موږ وو چې موږ غواړو په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفترونه وتړو دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغه دفترونو کې خپل فعالیتونه بندو ور موږ کله چې موږ په هغه مثلا گاونډي ولایت کې هم دفتر ولرو یا هم د سیمه ایزه کچه په یو ځین کې د افغانستان دفتر ولرو نو دا دفترونه به دا هغه دفترونو فعالیتونه به په مخ کې بودی چې تړل کیږي
د یوناما د دفتر ویان نظیف الله سالارزی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د پکتیکا د ولایتي شورا ځینې غړي له امنیتي چارواکو هیله کوي چې ژر تر ژره د غواشتي پرتنګي عملیات وکړي د سیمه چې درې ولسوالي له مرکز شرنې سره تړي د افغان حکومت د مخالفانو په لاس کې ده په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال موضوع د ولایت له امنیتي مسول سره هم شریکه کړې ده جزئیات د امیر بهیر پر پورت کې
د پکتیکا دی ولایتي شورا ځینې غړي شکایت کوي، وایي چې د دې ولایت د مشرتابه او امنیتي مسؤلینو د بې غورۍ او نه پاملرنې له کبله لا هم د دې ولایت د ګوښتې تنګی چې درې مهمې سرحدي ولسوالۍ وازه خوا ترو او اوړ ممی له مرکز شرنې سره نښلوي، د دولت د وسوالو مخالفینو تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا منشي عبدالغني پکتین وایي دوی څو ځلې د یادو سرحدي ولسوالیو د خلکو شته ستونزې له والي او امنیت قمندان سره شریکې کړي، خو هغوی او سبا پلما تر اوسه د ګوښتې د تنګي د امنیت لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
د پکتیکا دغه درې ولسوالۍ یوه خطرناکه سیمه ده. دا سیمه اوس عملا د طالبانو تر تسلط لاندې ده. دلته طالبان پکې حاکم دي. ډېرو خلکو له دې سیمې کډې وکړي. دا سیمه کې د دولت هیڅ توجه نه ده کړې. که چېرته نور بیا هم توجه ونه کړي، امکان لري چې د پکتیکا دغه درې ولسوالۍ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې دا له پاکستان سره هم ډېر اوږد سرحد لري او د دغه خلق له مرکز د پکتیکا له مرکز کرنې سره هیڅ ارتباط نه لري. نو موږ څو وارې دغه شکایتونه کړي دي، دغه خبره هم د خلکو غوږ ته رسولې ده، مګر تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. قمندان د امنیې نه هم غوښتنه دا ده، د والي نه، خصوصا د مرکزي دولت نه هم غوښتنه دا ده. خو دې کې زموږ سره والي هم همکاري نه کوي. دوه کاله خو به والي بېخي دا منله چې دا ولسوالي یا دغه لاره بنده ده. دا خبرې موږ پخوا هم کړي دي، والي نه مني چې دا لاره بنده ده. اوس والي دا خبره منلې ده چې دا لاره بنده ده، په دې لاره کې مشکلات دي. د والي هم بیا غوښتنه ده، له قمندان هم غوښتنه ده چې د دې لاره فشار واچوي. دا په یو سل یو نیم سل نفره دا لاره خلاصېږي، ولې چا پاملرنه نه ده ورته کړې.
پکتیکا دی اولموی ترو اواز خو ولسوالی چې د بلوچستان د ژوب چمن او کمردین کاريسته ور پرچیر م پرتی دی نسبتا آرام سیمې ګڼل کی او ډېرې اوسیدونکي دولت پله وخلک دي. خو څو کال کېږي چې د ګوښتې په تنګی کې د دولت د وسوال مخالفین لیدشتون او د غوی د فوزو خوځښتونو لکبله لا مرکز سرن سره د غوی د تګرتګ لاره تړل شوې ده. د پکتیکا امنیه قماندان مل پاسوال دولت زدران هم د ګوښتې په تنګی کې امنیتی ستونزې منی خدای زیاتوي. دوی د کورنۍ چارو د وزیر په مستقیم هدایت سره د نظم د پولیس یو کنډک چمتو کړی او تمه ده چې په نږدې ورځو کې به په یاده سیمه کې ځای پر ځای شي.
د سیمې لپاره د نظمامې پولیس موږ مشخص کړي دي. د دوی لپاره اوس خپل ځایونه موږ جوړوو. په دا نږدې ورځو کې به د نظمامې پولیس هلته ځای ته ځای کړو. ماینې مشکل شته، ماینونه په دې لار کې زیات دي. د ولسوالۍ د سکوت کولو خبره هیڅ نشته.
د استرالیا سمندر غاړې ته نږدې په هغې کښتۍ کې چې ډوبه شوې ده ګڼ افغانان هم سپاره دي. ژغورونکو یو شمېر کسان له اوبو راایستلي، خو په لسګونو له هم تري تم دي. اجمل ان د پېښې جزئیات بیانوي.
د لومړنیو رپورټونو له مخې پر کډوالو بار یوه بیړۍ چې له سرلنکا څخه حرکت کړی و د کرسمس په نوم د یو ټاپو په 190 کیلومترۍ او د استرالیا په 2600 کیلومترۍ کې د خطر اعلان وکړ. ویل کېږي چې ډوبه شوې ده. په رپورټونو کې راغلي چې په دې بیړۍ کې 200 تنه هغه کډوال وو چې غوښتل یې په استرالیا کې پناه واخلي. چارواکو ویلي په دوی کې ډېر افغانان وو. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جیس کلار ویلي تر اوسه 190 تنه ژغورل شوي، درې مړي هم له اوبو راایستل شوي او د اتیا تنو په شاوخوا کې نور لا درک دي. د استرالیا د سمندري خوندیتوب چارواکي وایي د ژغورنې شپږ بیړۍ او 15 الوتکې د ورکو شوو کسانو په لټه بوختې دي او د لټون او ژغورنې دا هڅې به د شنبې د ورځې تر غرمې پورې روانې وساتي. سره له دې چې د ژغورنې هڅې روانې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ورکو کسانو د ژوندي ژغورنې امکانات په کمېدو دي. د استرالیا د شاهي طبي هوایي خدمتونو مرکز وایي سره له دې چې د نوو ناروغانو تمه نه لري، خو بیا هم امکان لري چې په ورکو کسانو کې به ځینې ژوندي وموندل شي. ژغورل شوي کسان د کرسمس ټاپو ته انتقال شوي. د کرسمس ټاپو اداري مسؤل سټیف کلی ویلي ژغورل شوي کسان سمدلاسه په دې ټاپو کې یو روغتون ته وړل شوي او هغه کسان چې روغتیایي وضعیې ښه وه په همدې ټاپو کې د کډوالو لپاره ځانګړي شوي مرکز ته استول شوي دي. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جیس کلر د دې هیواد راډیو ته ویلي داسې ښکاري چې په کښتۍ کې ډېر سپاره کسان افغانان وو چې استرالیا ته د پناه اخیستنې لپاره ورتلل. له عراق او میانمار څخه وروسته افغانستان په 2010 او 2011 کلونو کې درېیم هیواد و چې استرالیا ته ترې ډېر کسان مهاجر شوي دي. استرالیا ته د مهاجرینو د ورتلو لپاره سریلنکا عام او همیشنۍ لاره نه ده. ډېر کله له اندونیزیا څخه استرالیا ته د کډوالو د ورتللو د ترانزیت لپاره کار اخیستل کېږي. تر اوسه پورې استرالیا ته په لاره او یا د دې هیواد په سواحلو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې دي. د 2010 کال په ډسمبر کې د یوې ساحلي ډبرې سره د کښتۍ د ټکر په پیښه کې 50 تنه کډوال چې 15 ماشومان ووژل شول. د تېر کال په ډسمبر کې هم یوه بیړۍ چې 250 تنه افغانان او ایراني کډوال پکې سپاره وو د اندونیزیا په اوبو کې ډوبه شوه او یوازې وڅلوېښت کسان وژغورل شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد کې په قبایلي کمربند کې څو کاله مخکې د القاعده شبکې لسګونه مشران دیره وو، خو ویل کېږي چې اوس مهال یوازې اته کسان د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د عملیاتو مشري کوي. د امریکا دفاع وزیر په دې اړه له رویټرز اژانس سره څرګندونې کړې دي. د لیون په نیټه د څرګندونو جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
نژدې یو کال مخکې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا اټکل کړی و چې که د القاعده شبکې او د هغې د همکارو ډلو د مرکزي کړۍ شاوخوا شل تنه مشران یا ووژل شي او یا ژوندي د دوی لاسته ورشي، نو امریکا به یو ستراتیژیک بریالیتوب ته ورسیږي. پنیتا د پنجشنبې په ورځ له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې یو دا خبره افشا کړه چې د القاعده شبکې یوازې د ګوتو په شمار مشران چې نمونه یې د امریکا په تور فهرست کې شامل وو د جګړې په ډګر کې ژوندي پاتې دي، او بله دا چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د زیږیدو وطن سعودي عربستان راپور ورکړی چې دې شبکې ته د خلکو په استخدام کې کموالی راغلی. پنیتا رویټرز ته وویل امریکا نه یوازې د القاعده مشرتابه ته بلکې په عملیاتي برخه کې د دې شبکې د سوقو ادارې وړتیا ته هم ضربه ورکړې. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې وو او هلته یې د سعودي د ولیعهد د مړینې په خاطر د خپل هیواد لخوا خواخوږي څرګنده کړه. له سعودي چارواکو سره د کتنې په ترڅ کې پنیتا د فقید ولیعهد له زوی شهزاده محمد بن نایف سره چې د کورنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه د القاعده پر ضد د مبارزې مسؤلیت ورلغاړې دی خبرې وکړې. د دې کتنې په اړه پنیتا په خپله مرکه کې وویل ما له ده څخه وپوښتل چې د بن لادن د وژنې د عملیاتو او د دې شبکې د مشرتابه د له منځه وړلو لپاره زموږ د هڅو په نتیجه کې له القاعده شبکې سره په مبارزه کې موږ په کوم موقعیت کې یو. پنیتا زیاته کړه بن نایف په ځواب کې راته وویل چې د لومړي ځل لپاره زه وینم چې د سعودي عربستان ځوانان نور نو د القاعده خواته کوم تمایل نه لري. په دې اړه چې د امریکا په تور فهرست کې د شاملو افرادو کوم کسان تر اوسه هم د جګړې په ډګر کې ژوندي پاتې دي پنیتا د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو روښانه خبره ده چې یو د دې ډلې مشر ایمن الزواهری دی. پنیتا وویل د القاعده له مشرانو څخه یو څو محدود کسان پاتې دي چې شمېر یې ورځ په ورځ کمیږي. د امریکا دفاع وزیر پراتلونکي کې د یو نهضت په توګه د بقا لپاره د القاعده د هڅو په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل موږ به د القاعده پر مشرتابه فشار او د دې ډلې د مشرانو د نیولو هڅو ته دوام ورکړو. خو پنیتا زیاته کړه د دې ډلې له منځه تلل پر اختیا سره هغه محل یقیني کېدای شي چې د نویو کسانو په استخدام کې لستونزو سره مخامخ شي. د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو وروسته د امریکا پاوز په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو لړۍ پیل کړه چې په ترڅ کې د القاعده ګڼ شمیر فعالان ووژل شول. په دې لړ کې په وروستۍ حمله کې د بګرام له زندانه تښتېدلی ابو یحیی الليبي ووژل شو چې له مهمو ستراتیژي جوړونکو څخه ګڼل کېده. د استخباراتي سرچینو د معلوماتو لمخه د القاعده شبکې نږدې اته تنه افراطي مشران اوس مهال په قبایلي سیمو کې ډیر دي، په داسې حال کې چې څو کله مخکې دا شمیر لسګونو کسانو ته رسیده.
خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي په سوریه کې دا مهال 1.5 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. په عین حال کې په سوریه کې د تازه تاوتریخوالي له امله د تازه مرژوبلي خبرونه هم رسی شي. رسوان مراد د سوریه د شخړو د بشري ستونزو په باب د رویټرز اژانس په استناد رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکو ادارې وایي د سوریې په بیلابیلو سیمو کې جګړه ځپلي کسان بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري، او دا سازمانونه اړینو خلکو ته د اساسي مرستو د رسولو په برخه کې له سختو قیوداتو او فشارونو سره مخامخ دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر ویان جینس لاریک نونویل دا مهال 1.5 میلیون کسان چې زیاتره په حمص او ادلب ولایتونو کې د جګړو له امله بند پاتې دي بشري مرستو ته ضرورت لري. دا ملګرو ملتونو په ویلامه کې ویل شوی چې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په روانه جون میاشت کې په سوریه کې څه د پاسه 4.5 لک کسانو ته خوراکي مواد رسوري، او دا اداره پلان لري چې په راتلونکي جولای میاشت کې هم دا پروسه پراخه کړي. ملګری ملتونه وایي د سوریې له حکومت سره د موافقې له مخې نړیوال خوراکي پروګرام جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو رسولو پراخ پروګرام پیل کړ، خو د مخ په خرابېدونکو امنیتي وضعیت له امله د دوی د کار مخ ته خنډونه پورته شوي دي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل رپورټ کې ویلي چې شپږ نوي زره کسان له سوریې څخه عراق، ترکیه، لبنان او اردن ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې یوازې په روانه جون میاشت کې شاوخوا شل زره کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله له سوریې څخه وتلو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په څه د پاسه یو کلنه شخړه کې تر اوسه پورې څوارلس زره کسان چې اکثره ملکي وګړي دي وشل شوي دي.
د سوریې د حالاتو په اړه له هم